لخوا کنټرول شوی، خو په خبره یې اوس هم په ځینو برخو کې ورسته چې طالبان یې د مهار لپاره ورغلي دي. کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې رئیس ملا سرور، د اطلاعاتو کلتور رئیس نجیب الله حنیف او د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فریدالله دهقان د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او امنیتي ادارو ځینو مسؤلینو چې نه یې غوښتل راپور کې نومونه او غږونه خپاره سي، هم ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ اورلګیدنې اړوند ځنګلونو کې اور وزنې ته دوی څو کسان ورستولي، خو لا هم په ځینو برخو کې اور شته. دوی هم وایي تر اوسه د دې اورلګیدنې لامل روښانه سوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګیدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو ځلو بیرته کابو سوي چې آن په لسګونه هکتاره ځنګلونه او نښترو ته یې پکې زیانونه اړولي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډېر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډېره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کرکیش نړیوالې ډلې یا آی سی جی له اروپایي ټولنې غوښتي چې د پاکستان او غواړي خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. د ډلې په یو تازه راپور کې زیاته کړې چې اروپایي ټولنه باید له پاکستان او غواړي چې لږ تر لږه د هغو کسانو له ایستلو ډډه وکوي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې له جدي خطر سره مخامخ کیږي. په پاکستان کې یو شمېر ډېر افغان کډوال هم د کرکیش د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي او وایي ویره لري چې افغانستان ته ستانه شي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال له اقتصادي تویزو د تمدید توقیف او ایستلو له ستونزو سره مخ دي، د کرکیچ نړیوالې ډلې آی سی جی د دوی ستونزو ته د نړیوالې پاملرنې او جبري اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په یو تازه راپور کې چې د پنځمې په ورځ د می په 22مه په خپل یوې پاڼه یې خپور کړی، له اروپایي ټولنې غوښتي چې له پاکستان نه وغواړي د ټولو افغان کډوالو د قانوني وضعیت په پام کې نیولو پرته د جبري ایستلو مخه ونیسي. په راپور کې راغلي چې اروپایي ټولنه دې له پاکستان وغواړي چې د نړیوالو بشرپال قوانینو له مخې په جبري ډول د بیرته نستنولو اصل به ګډون خپلو مکلفیتونو ته ژمن پاتې سي، هغه اصل کوم چې د دې سازمان په ټکو هغه کسان چې د ملاتړ وړ وي باید ترې برخمن سي او په زوره داسې ځای ته ونه استول سي چیرې چې دوی له ګواښونو یا ځورونو سره مخ کیږي. د کرکیچ نړیوالې ډلې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې د اسلام آباد لخوا د ایستلو شدت کمولو په هڅو کې باید ډاډ ترلاسه کړي چې د ځنګلو افغانانو حقونه په ځانګړي ډول د ښځو انجونو د بشري حقونو د ملاتړو ژورنالیستانو او هغو افغان کډوالو چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو کې یې د پناه غوښتنې او بیا میشتېدنې غوښتنې لیکونه پروسس شوي خو دوی لا نه دي وراستول شوي خوندي سي. وړاندې راپور کې راغلي چې د پاکستان حکومت باید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر سره د دې کسانو په مشخصولو کې همکاري وکړي او دوی ته د پی او آر په نوم د کډوالو د پیژندنې کارتونه ورکړي. راپور کې له پاکستانه دا هم غوښتل شوي چې د پی او آر کارت لرونکو د استوګنې موده دې یو کال نور هم وغځوي. یو شمېر هغه افغان کډوال چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او اوس په پاکستان کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي، د کرکیچ د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي او وایي چې هره شیبه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د بشري حقونو فعاله او خبریاله یاسمین نبیزاده چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلې او اوس په پاکستان کې ژوند کوي هم ورته ستونزه لري.
پاکستان مشکلات اقتصادي خیلی زیاده هستون.
په پاکستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي، ځکه دلته د افغانانو لپاره کار نشته. د ویزو تمدید هم هره میاشت ډېرې پیسې غواړي. زما په کورنۍ کې چې شپږ کسان دي، هره میاشت د ویزو د تمدید وس نه لرو. په داسې شرایطو کې چې ډیپورت سو ټول پوهیږي چې له څه ډول ترخو شرایطو سره به مخامخ کیږو.
د کرکیچ نړیوالې ډلې آی سی جی دغه شان په خپل راپور کې زیاته کړې چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه هم باید له خطر سره مخ کډوالو د ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا او د دوی د ځای پر ځای کولو او بیا میشتېدنې بهیر چټک کړي. دغه سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې چې پاکستان د نړیوالو سازمانونو لپاره له پرلپسې غوښتنو سربیره لا هم د افغان کډوالو نیولو او جبري ایستلو ته دوام ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یو این ایچ سی آر د روان کال د 2023 په یو راپور کې ویلي و چې می میاستې په دویمه اونۍ کې تر څلورو زرو ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول سوي دي. د یونیسیر پر راپور کې راغلی و چې د اپریل لومړۍ نیټه د می تر دیارلسمې پورې 1,28,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي چې له دې ډلې 15,000 یې په زوره ایستل سوي دي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
سږ کال په افغانستان کې ګرمي تر دوبي مخکې راغلي او د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي هم مهاله د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې چې د دوی ستونزې ډېرې کړې دي. هغوی وایي چې په 24 ساعتونو کې یوازې 6 یا 7 ساعته برېښنا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار د تایمنی او د پخوانی پروژې اوسیدونکي معصومه شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
د یو اپارتمان ژوندګي مې
یو اپارتمان اوسېږم په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو، اوبه نه لرو، پاکه یې نشي چلانولی، ګرمۍ ډېره زیاته ده، وړه ماشومان لرو.
تفلای خرد داریم ده خانه.
معصومه وایي دوی اوبه هم په برېښنا دي، نو چې برېښنا نه وي اوبه هم نه لري. اجمل بیا د کابل د احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت اوسیدونکي دی. دوی هم ورته شکایت لري.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دولت د برېښنا د کمښت په پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پکیو د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 40 ساعتونو کې له 9 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوي هم رامنځته کېږي. وم غوښتل تاسو د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویاند یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28 نیټه باختر خبري اژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالیدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یوه راپور کې ویلي و افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. تیر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم مرنه وارېدېږي د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي.
په خوس ولایت کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت اوبو د بندونو، کانالونو او چک ډمونو شپږ پروژې د بشپړېدو وروسته پرانستل شوې. د دغو پروژو مالي لګښت اوبو او برېښنا وزارت له پرمختیایي فند او د ملګرو ملتو یو شمېر مؤسسو لخوا برابر شوی و. ځایي خلکو د اوبو د مهارولو او د دوی د شاړو مځکو د آبادولو لپاره دا یو شګام وباله، خو غوښتنه یې وکړه چې د خوست اوبو د مهارولو دا ډول پروژې دي د دې ولایت په نورو سیمو او ولسوالیو کې هم پلی شي. د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
دا د خوست د ګربز ولسوالۍ په لرې پرته سیمه لیژه کې د اوبو یو ذخیروي بند دی چې په دې ولایت کې د اوبو د مهارولو په برخو کې د 5 نورو پروژو سره یوځای ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ځایي اوسیدونکي د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي، خو وایي هوارې ځمکې یې ډېرې خو بې اوبو دي او که چیرې خړوبولو لپاره یې بندونه جوړ شي نو دوی به د کرنیز پیداوار له اړخه پر ځان بسیا شي. د ګربز د لژې سیمې یو اوسیدونکي شاکرین مشال راډیو ته وویل
د دې تر څنګ یو عدادو چې د چک ډیم ته ویلې برابر شي بیا انشاءالله تر ډېرې لر لرې ځای پر د میشتې زراعتي ځمکې خړوبې شي. داسې ځمکې میز لري چاغه خو ښه ښه خوندوره خور لري، ښه فصل ته برابر ده، خو دی به د نشتون دی واځي د میز نه شاړې دي او داسې په ولسوالۍ کې نرم میز دی نه لري چې په هغې باندې چکټمینه جوړ شي.
په خوست کې د اوبو د مدیریت او مهارولو په شپږو بشپړو شویو پروژو کې د ګربزو د لیژې ذخیروي سربند سربیره د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د علیوات استنادي دیوال او د ارخیرو د اوبو کانال، د سپیری د مګړ کلی استنادي دیوال، د علیشیرو د نرګسي کلی د اوبو چکډیم، همدارنګه د خوست د مرکز او ولسوالیو د نهو کاریزونو ترمیم او پاکولو پروژې شامل وي. سیموال وایي دوی لیوی خو د خپلو ټولو ځمکو د خړوبولو لپاره دایمي اوبه نه لري، ترڅنګ بیا په باراني موسمونو کې ډیر کله له سیلابونو او خړونو زیانمنیږي. د یاد سیمې او قومي مخبر حاجي نظام الدین وویل
دغه پراستین دوی دی مو په نظر یواستین زیدادو چې دغه سپخړه کې وایي اډیغه مانته کې د پمزه کالون د برکامیش لکای څویونه آیا غدار باندې هغه پمزه کالون د څویونه بیار چگیږي. یو خبره دوی ما خبره کایو پټایوي کا دوی چار څمره تشایو مختاور غول دایا بودیدو.
سیموال سره دې چې په یاد سیم کې د اوبو مهارول یو مهم ارتیا غنی خوایي د خلکو اقتصاد کمزورې دی او د ژوند په نورو برخو کې ځینې داسې ارتیاوي لري چې دوی په خپل امکانات ورته سیدګین شیکولای. د کرنی او اوبو رسولو متخصصین د اوبو د وړو بندونو جوړول د کریوالو سیمو کرنیزو فعالیتونو د کرنی د ملاتړ د زمکلان د اوبو د زیاتولو د سیلابونو په مخنیوي چاپیریال ساتنه د کبانو پروزنه د کریوالي سیمو په اقتصادي پرمختیا او د کمی اندازې برېښنا د تولیدولو په برخو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ډېرې ګټې په ګوته کوي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
او سم یو نړیواله موضوع لکه چې روسیې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړی، ټاکل شوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اسیرانو تر ټولو لویه تبادله ترسره شي. په پام کې ده چې دواړه هیوادونه نن شنبه او سبا یک شنبه سلګونه سرتیری او ولسی وګړي سره تبادله کړي. د دواړو هیوادونو چارواکو پرون وویل چې دا بهیر به د اونۍ په پای کې هم دوام ومومي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په ټلګرام کې لیکلي خپل خلک کور ته راولي. د زر په زر تبادلې د هوکړې لومړۍ برخه عملی شوه. زیلینسکی وویل چې د دواړو خواوو له لوري 390 کسان تبادله شوي او دا تبادله تمه ده چې د می په 24مه او 25مه هم دوام وکړي. روسیا او اوکراینی چارواکو ویلي چې په دې کې 270 سرتیری او 160 ولسی وګړي شامل دي. لدې یوازې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې روسیا او اوکراین یوازې اوس دا تبادله بشپړه کړې. هغه تبادله چې له یوې اونۍ مخکې په استانبول کې د سولې له خبرو وروسته پیل شوې وه او دا بشر عملي شي. ترامپ خپل ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې لیکلي دواړو خوته د دې خبرو اترو لپاره مبارکي وایي. تر دې یو ورځ مخکې زیلینسکی ویلي و چې دا هوکړه شاید د نیوي دقیقو ناستې یوازینۍ واقعي پایله وه چې د می په 14مه د اوکراین او روسیې استازو ترمنځ په استانبول کې وشوه. دا د 2022 کال له فبروري راهیسې کله چې روسیې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړ لومړنۍ مستقیمي خبرې وې. تبادله له بلاروس سره د اوکراین په پوله کې وشوه. بلاروس چې د روسیې متحد هیواد دی له یرغل سره خواخوږي شودلې خو خپل سرتیری جګړې ته نه دی لیږلې. د اوکراین د اسیرانو د چارو همژغونکي ادارې په ټلګرام کې ویلي چې د 390 اوکراینیانو په ډله کې 36 هم وي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین له لوري خوشی شوی 160 ولسی کسان د کورسک ولایت اوسیدونکي دي. هغه سیمه چې په تیر اگست کې له ناڅاپي برید وروسته د اوکراینی ځواکونو تر اولکې لاندې راغله. د اوکراین یوې ادارې چې په تبادله کې شامل و ویلي چې له اوکراین څخه روسیې ته لیږل شوي اویا کسان هغه اوکراینیانو چې د خیانت ترهګرۍ یا له دښمن سره د همکارۍ په جرمونو محکوم شوي وو او په خپله یې غوښتنه کړې وه چې روسیې ته واستول شي. د دواړو خواوو ترمنځ د زر کسانو تبادله به تر دې دمه تر ټولو لویه تبادله وي چې د پراخ یرغل له پیل راهیسې ترسره کیږي. په خو تر سره شویو تبادلو د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې کوم عملی پرمختګ نه دی راوستي.
روسیې د اوکراین، امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا د دیرش روزنی اور بند غوښتنه رد کړې او تر اوسه له استانبول وروسته کومې نوې ناستې ته نیټه نه ده ټاکل شوې.
آزادی ملما، ازادی میلمه د دې اونۍ خپرونې ته ستړي مشئ. اجمل ان مو دا ځل په دې خپرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادي میلمه کې میلمه افغان لیکوال، شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بېلابېلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلان دی. ځلان صاحب، خپرونې ته ستړی مشئ. راځه له دې به پیل کړو. کله چې له افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت دې په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې وه.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، په هغې وروسته غږیږو.
لبد مرغ وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم. او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالې شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي، مونږ هم راغلو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو، نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې. هلته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ و کلنۍ ته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادیانې لیدلې، پاخه سړکونه به م لیدل، مکتبونه به م لیدل، همدا ډول نورې د آبادۍ. او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلوده، ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و. دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډېر زیات مود و چې د ځوانانو ته ودونه به یې کول، په څادر به یې ورته په پیڅکو به یې ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وې، هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به یې په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره، هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به په کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي، داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختیانې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې و.
په همدغې ساحه کې چې دما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کم کې اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه ځنګلونه و پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه یې خپل کړه خصوصا دغه دغه نسل چې د تا همزولي دي چې هملته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه وا سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شو بیرته راګرځېدلی وو. په کلي کې یو مکتب وو په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وو اتمه که نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم وو د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودل او شهرت یې درلوده د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کوم هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس و که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت بینې وه هغه یې بشپړه کړې وه نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو نو هغه که مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختیره جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې د سیاهي به هم جوړه کړې وه هغه به هم بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي وو هغه به هم ډک کړل بیا به هم وینځلې هلته به هم کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دم زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یوه سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی وه نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه وه لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي وو ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل لاغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به یې نشو کولی، عادي املا او انشا به یې نشو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهی، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنگ ومن؟
ان صاحب یو ډېر جالبه نقطه به بل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غون صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې وو هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی، ولې مونږ د ابجدو حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به هم چې جمع کړو، دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دی مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکړم، زه په اووم صنف کې کېنم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې تا مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، او همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل. بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غون قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و، د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران هم، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه راواوړي. کریشتیا درته ووایم، په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکلو، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې. نو بیا مې شروع وکړه چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و. همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل راځي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خوافشا یعنی 99 خوافشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم را تاغه وخت نوی. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړ. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستانی کیسې بچي په دغه شعری او دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا عاشق او درې عاشق او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه چې
عموما په دې کټونو پراته و په داسې واړه واړه کټګکی به ورته اچولي و، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېر ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوستو، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه، هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلې، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې. بیا مې شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولې شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کوم ژبو چې مشهوري شاعری وي هغه پزده کې دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغسې نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولو ډیر پاڼې هم ډکې کړي، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما دې وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنې او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما او تا خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړې ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي، او ساته لوسن زیاتیږي، او فکر کې یو تنده محسوسه، او هغه پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کومه لخم مرغا. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان، نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه. څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیره زیاته همیشه یادونه وکمه. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو، په 300 500 700. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم، زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین په کې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیست د دې لپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم زنی الخونه به سیو خو بیا ما ته ګټه رسول هغه به ځان سره وساتل نو د وختي په خیر کې به کتاب ورو او بیا به بل کتاب راوړ. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری نومیږي، شاید نوم به تاسو اوریدل، خپل لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړی وروړه نو ما به ځان سره دغه به مره سره وي فوتو کاپیانې. نو بیا هغه ماته وویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتو کاپیانې ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې، کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته ځه، کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم دغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایه. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې که هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه یې راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې په کراره کراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولی ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه هم پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پرې ونه غږېدو. خیر بیا به پرې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.